ازادي راډیو د نن ورځې د فایل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات: د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د سولې پر موافقې عمل نه دی کړی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو پر دوامداره کېدو اندېښنه ښیي.
د جګړې سختېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هېواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي.
افغان حکومت نوي وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویاند غوره کړی.
هدف همدا و چې د جنګ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنګ فضا لیدلې وي.
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي.
په جاپان کې زر بالونونه په کار دي په سلیری ساتو کې. دوی موږ ته 1.5 بالونه ورکوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان میرمنې زیاتې زیانمنې شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي، او په روسیه کې پر پخواني شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت د نمانځنې غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشره وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان میرمنې زیاتې قرباني شوې دي. د برالاینز پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله.
Civilian casualties increased.
د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 90% زیاته سوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 23% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې تر 2000 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وښتې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو، دولتي ځواکونو او پاڅونوالو د ملکي خلکو د خوندیتوب غوښتنه کوي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونو کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې واخیستې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر شکرالله مشکور ازادۍ راډیو ته د دې کمیسیون غوښتنه داسې مطرح کړه:
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپاله حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له افغان امنیتي ځواکونو، پاڅونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري.
په وروستیو څو ورځو کې په کندهار، پروان، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته د وسلو د ورکولو راپورونه خپره شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د قومي مشرانو د پرونۍ پریکړې په اړه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل:
که تر دې وروسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړی د طالبانو په لیکو کې وي، یا به هغه د طالبانو له لیکو باسي او یا به هم له سیمې کډه کوي.
ښاغلي خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې وسلوالو طالبانو د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې وروستیو کې وسوځاوه، د خلکو کورونه او نور تاسیساتي ویجاړ کړل. د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ښاغلي غنی دا خبره په خپله پرونۍ وینا کې وکړه چې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو راڅرخېده.
زموږ هڅه دا ده چې ټولو ولسوالیو او ان هغه سیمو ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا په پر طالبانو غږ کوم چې بېمانا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي.
ولسمشر غني وویل د هېواد په سلو کې 30 سیمې د شدید وچکالۍ، په سلو کې 50 سیمې د جدي وچکالۍ او پاتې سیمې د معتدلې وچکالۍ له خطر سره مخامخې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخوانی شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد قربانۍ وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول خراب شوی دی وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدیځ سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د محل په څیر تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې. نازی جرمنی له مسکو سره د تړون لاسلیک سره سره د 1941 میلادي کال د جون په 22 نیټه په ناڅاپي ډول پر پخواني شوروي اتحاد حمله وکړه. پخواني شوروي او په لویدیز کې نور متحدان وتوانېدل چې له 4 کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمنی شاتګ ته اړ کړي. او د اروپا د ملتونو جام د سیالیو په لړۍ کې نن چهارشنبه 4 مسابقې په پام کې دي. په لومړیو 2 مسابقو کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې سویډن له پولند او سلوواکیا له هسپانیا سره مخامخ کیږي. په 2 نورو مسابقو کې د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو جام سیالۍ یا یوفا چې له 13 میلادي کال سره کال ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون په 11 پیل شوې او د جولای تر یو لسمې پورې به دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته او دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وی وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره په موافقه کې کړی وي. ښاغلی اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د واشنگتن او طالبانو د موافقې د سرنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیت زیات شوی دی. په دې راپور کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر سختېدو اندېښنه ښودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگتن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا LET، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا TTP، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ETIM، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا IMU.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگتن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک کړې وه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې وه چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې وو. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
پا افغانستان کې د امنیو زیاتېدلو د ولسوالیو لاس پلاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخېدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هیواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څېر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمې میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو 4 ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د ټولو امنیتي دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویاند وټاکه. ښاغلی وحید عمر وایي وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب خبری کوي او معلومات باور کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. ښاغلی عمر وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به وروسته له دې یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او د امنیتی وضعیتنا با خبره وی. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با د جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونی او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړې تګلاره پلي شي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعاتو رسنی مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ویدارو ویاندویان رسنی ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته او فعالیت بکوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړو ځینو بنسټونو د حکومت داګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات ته لاسرسي محدود کړي.
فکر کوم په ظاهره بنه دا په دې معنی ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعاتو ته لاسرسی لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وایي افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله د قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي پیښو او د طالبانو او داعش ته حملو د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسېدلې. عادي خلکو ملیشي رامنځته کړي یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوې چې وایي دی 800 وسلوال لري چې د ده په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وایي د وسلو او وسلوالو د رامنځته کولو سرعت ته په کتو د 1990 لسیزې د مجاهدینو جګړه راپیادېږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووژل او د کابل ګاڼې برخې ویجاړې کړې. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غنی حکومت له ماتېدو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وویشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړه توګه خپلې ملیشې له منځه نه دي وړې. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو 2000 وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشیا قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې وه. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزی نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونه بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د سپتمبر 23 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهور غوښتونکو ګوند ګڼ غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغې پریکړې سره مخالفت کوي. د مقالې په پای کې راغلي چې د بایدن ملاتړ په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، دا به د بایدن لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایرس خپرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران زیانمن کړي دي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه ورځ په کورونا وایرس د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دغه وایرس له خپرېدو تر اوسه تقریبا 610 تنه قربانیان ورکړي دي. په دې راپور کې مو د کووید 19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه کړې.
د عامې روغتیا د وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15000 روغتیایي کارکوونکي د کووېډ 19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو پاکله وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم په سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولی مازله دا دی چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. هغه دومره ډیماند چې دی د شفاخانو هم دومره دوی سپلای کولی نشي. د کم شرکتونه چې دی، ولې چې اوه شرکتونه دي په کابل کې شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، سره د دولتي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، نو عام مغې ته ورکوي، عام دغه شخصي شفاخانو ته ورکوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی. په سلیل ساتو کې دوی موږ ته 1 بالونه ورکوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایرس د خپرېدلو له پایله تر نورو زیات د مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم له کووېډ 19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامې روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پیل څخه، یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې، متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز هم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو د جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو. چې دغه روغتیایي کارکونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کرونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کوټنون اصل درېیمې څپې څخه دومره نه ویرېږي لکه له لومړۍ څپې څخه یې چې ډارېدل. د کونړ اوسیدونکی نعیم په دې اکله وایي،
مشکل خو دا ده تیر کال چې وه کرونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و، سږ کال چې دا کرونا واقعیت زښته زیات دي، حتی مړي خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانې ډکې دي، ولې ډار کم ده، دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کرونا اخته شوي او 3 مړ شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هېواد کې د کرونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کرونا اخته او 4,386 کسان مړ شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
ز محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کومه. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روغتون کې مې شیربسته نه ګولۍ سته نه ستنې صحیح شیم نهسته، او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ زمونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مڑے مریض نہ انتقالی جیسے
زره سبلا پښتون دی لږ غوړ په تما اسکی دا پیغام پریږدم. د طالبانو اوس مې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، زه د برخه خسته نه تاسو جنجال دی، ادم کافران ادم سنې کافر دی، کافران دی نن پهلمن کې د سلوي درجه ګرمي ګرمي و، یو څو دی شمس سولر شمس خاص نه لري دا به خلک کوم د خدای سره کار مړل مړل وخت به ما
السلام
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پرمخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرو له مخې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیون ته رسیدلی.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل، په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دی.
7 مئی کو هم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیلی نئے
قدمی میاشتی او مینه ته ته پام واړو. د کورونا وبا په اوج کې مو په ورځنی ډول تر ټولو لوړ شمیر سپتاوه چې د ورځې تر 400 او 400 اوشت، ورسره دا شمیر ډیر کم شو. کله هغه اوج سره پرتله کړو نن سبا مثبت پیښې 90% کمې شوې دي.
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین څه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول شوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی په هندستان کې چې د وګړو شمیر یې 1,400,000,000 ته رسیږي. د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي دي. په هندستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو 3 ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو لمخې په هندستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 150 میلیونو ته نږدې شوی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې نږدې 390,000 تنه شول شوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله شوې بڼه ډېره خطرناکه به چې ژر خپره سوه. د وایرس دغه نوې بڼې د هندستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس ډلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره سوې ده.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشره وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او پاڅونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ښاغلي غنی دا خبره په خپله هغه وینا کې وکړه چې پرون یې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو د بحث لپاره رابللې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخواني شوروي اتحاد د نازی جرمني د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې د شوروي اتحاد قرباني وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول خراب شوی دی. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې په پام کې دي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو سویډن له پولند او سلوواکیا له اسپانیا سره، او په دوو نورو مسابقو کې د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
دا ژوند رنگونه
نازی څو کلنه یې؟ 10 کلنه. د کوم ځای؟ جلال آباد. نو دلته څه کوې؟
کور مندل ته د کاغذونو پسې راغلی.
تاسو څومره کاغذونه دي ټول کړي؟ همدغه دا څونه دي؟ په دې باندې څه کوې؟ دا له څه وخته راوتلی یې په کاغذو پسې؟
مازدیګر ځانو نه مخکې.
مازدیګر نه مخکې راوتلی. دوی باندې څه کوې تا ویل؟ په څه شي کې سازه؟ نغاری کې سازوي. دا راته ووایه چې کالی د چا ګنډلی دي؟ دا څونه ښایسته رخت اخیستی دی؟
هلته سړي راته واخیستلولارمور مې اخذې ته وي راته وګنډو.
همدیسې کرته وګنډلو که پیسو؟
پیسو.
ښه ښه. څو جوړه ښه ښه کالي لرې؟
یو دا یو
ټول همداسې چې کاغذو پسې را وځي بیا یې اغوندې؟
دا مې مړی څه او که نه خیرات خیرات.
لاسونه دې ډېر زه ګورمه چې تور دي او ډېر چاودیم دي، دا ولې؟
دا همداسې کېږي.
کور کې کار کوي؟ لوښي مینځي؟ څه کار کوي کور کې؟
حویلۍ جاړکوم، کاسي مینځم او کوټه جاړکوم.
که مکتب ته ځي؟ ولې مکتب ته نه ځي؟
پلار سره پیسې نشته، هغه مکتب کې اچولو.
اوس نه ځي؟ خوښېږي دي چې مکتب ته لاړه شي؟
اچولې وم استاد، مکتبونه رخصت دي اوس. دا څوک دا څو ورځې وي رخصت دي؟
څوک خویندې لرې؟
یو ځین یو ما نه وړکۍ نه.
خور دې هم کاغذونه ټولوي؟
نه، هغه ما بیخي وړه ده او ورور مې ته ګونګی ده.
ډاکټر پلار دې څه کوي؟
پلار مې هیڅ کار نه کوي.
ښه، ښه ځکه وخت خدای پامان.